مشال رادیو دا په دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده یو ځل بیا له تاسو سره یو. په خپرونه کې د طالبانو لخوا د سولې خبرو نه کولو، په پښتونخوا او سند کې د نوي وزیر اعلیګانو ټاکنې، په بلوچستان کې د نوي حکومت لومړیتوبونو، د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر حامد کرزي څرګندونو رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده اوري.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. تحریک طالبان پاکستان د سولې د خبرو اترو عمل د ختمولو اعلان کړی. نن به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې نوې وزیر اعلی ټاکل کیږي او د شام ولسمشر وایي د خپل هیواد کورنۍ جګړه په ګټلو پر اعتماد دی. خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان وایي د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمان له وژل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوی حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د یادې ډلې مرکزی بیان احسان الله احسان تېره شپه رسنیو ته وویل چې د ولی الرحمان د مړینې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي، ځکه چې ډرون بدونه د پاکستان د حکومت په خوښه کېږي. ولی الرحمان د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن نوې وزیر اعلی ټاکي. په دې ترڅ کې د اکثریتي څوکو ترلاسه کوونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا پرویز خټک د اعلی وزیر دندې لپاره نومول شوی دی. تحریک انصاف له قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي سره په صوبه کې ګډ حکومت جوړوي. تېر ورځ اسمبلی په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر د سپیکر او امتیاز قریشي ډیپیوټي سپیکر په توګه د خپلو دندو حلف واخیستو. وزیر اعلی د چوکۍ لپاره تېر ورځ د پی ټی آی پرویز خټک، د جمعیت العلماء اسلام مولانا لطف الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون وچیو زمان درخواست جمع کړي. د پاکستان سند صوبې اعلی وزیر سید قائم علی شاه ټاکل شوی دی. نوموړی د زیارت په ورځ په سند اسمبلی کې د اوه اتیا وکیلانو په تایید سره د سند صوبې اعلی وزیر ټاکل شوی. قائم علی شاه د پیپلز ګوند لخوا نومول شوی او هغه د جمعې په شپه په گورنر هاوس کراچۍ کې د خپلې دندې حلف اخیستی. د پیپلز ګوند هغه سراج دورانی او شیلا رضا په خپل وار سره سپیکر او مرستیا سپیکر ټاکل شوی دي. په سند صوبه کې پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې څلور اتیا چوکۍ ګټلې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي تر هغه به له امریکا او نیټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک نه کړي چې په هیواد کې د سولې ضمانت نه وي شوی. د یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه بند کړي. کرزی په کابل کې تېره ورځ د کلو د پراختیا د شوراګانو کانفرنس ته په وینا کې وویل،
که په دقت کار ونه کړو او د خپل گذشته تجربو ته ونه ګورو، افغانستان به هغه هدف ته چې غواړي ونه رسي. د ګندمک او ډیورنډ معاهدو ته وګوري چې افغانستان یې کومې بدبختۍ ته راوست. که مو دقت ونه کړي او ټینګ قدم وانه خیست، هم په جرأت هم په تدبیر کار به خرابېږي.
نوموړي وویل، یو شمېر بارنیان د افغانستان د سولې له بهیره د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره کار اخلي، خو نور څه وضاحت یې ورنه کړل. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر د وسلوالو له حملې وروسته شوې ده. هغه وویل دا لانه د واضحه چې د دوی کار به په هیواد کې تر کومه بند وي. د چهارشنبې په مازیګر دوه ځان وژونکو برید کوونکو په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې د دفتر یو ساتونکی ووژل شو او د سره صلیب یو بارنی کارکوونکی ټپي شو. د افغانستان په مرکز کابل کې پرون د ایران پر ضد مظاهره شوې ده. مظاهره کوونکو دریس لرلو چې ایران د افغانستان په فرهنګي چارو کې لاسوهنه کوي. د مظاهره یو تنظیموونکي خان احمد سعید تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل،
ایران څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کلتوري یرغل شروع کړی ده. د افغانستان د ملي ټرمینالوژي، د افغانستان د قومونو په یووالي کې بې اتفاقي اچي. ایران دلته په خپلو جاسوسانو باندې سرمایه ګذاري کوي چې هغه معلوم خلک دي، چاته په لوړ پوړو چارواکو کې شته، په پارلمان کې شته.
مظاهره کوونکو له ایرانه د زر افغان ماشومانو هیواد ته بیرته سنول هم غندل. دې کسانو له ولسمشر حامد کرزي غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د هغو چارواکو نورو کسانو مخه ونیسي چې د دوی په وینا ایراني ګټو ته وفادار وي. خو په دې اړه په افغانستان کې د ایران سفارت او د افغان حکومت لخوا څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په شام کې د القاعده سره تړلې جګړه کوونکې مخالفه ډله جبهات النصره د خپلو بندیزونو په تور لیست کې په شاملولو رضا شوې. د ملګرو ملتونو د امریکا میشن ویلي د کونسل په 15 غړو هیوادونو کې هیڅ هم د ټاکل شوي مهلت پورې النصره په عراق کې د القاعده ډلې په توګه په شاملولو اعتراض ونه کړ. له دغه ګام سره به النصره باندې په نړیواله کچه د وسلو په خرڅولو اخیستنې بندیز وي او اساسي به هم کنګل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د خپل هیواد کورنۍ جګړه په ګټلو پر اعتماد دي. د زیارت په ورځ په خبره شوې یو مرکه کې اسد خبرداري ورکړ چې په راتلونکي کې پر خپل سیمه د کوم اسرایلي حمله په صورت کې به بدل اخلي. نوموړي یو لبناني چینل المنار ته دا هم ویل چې روس په دې روسیو کې د وسلو قراردادونه پوره کړي دي، خو دا وضاحت یې ورنکړ چې آیا په دغو کانټراکټونو کې پرمختللي هوایي دفاعي نظام S-300 هم شامل دی او که څنګه. بلخوا د شام په جګړه کې د یوې امریکایي ښځې د وژنې تصدیق شوې دی. د شام میډیا په روانه اونۍ کې خبر ورکړیو چې نیکول لین مانسفیلد په حلب ښار کې په یوه نښته کې وژل شوه. د امریکا په میشیګن ریاست کې د هغې کورنۍ پرون وویل د هیواد تحقیقاتي ادارې FBI د هغې د مړینې تصدیق وکړ. دغه 3 کلنې ښځې اسلام قبول کړی و. بلخوا د امریکا استخباراتي اداره وایي د صدر باراک اوباما په نوم لګوا خډک یو خط چې د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ ته د لیږل شوي لیکونو په شان معلوم کړی دی. مایکل بلومبرګ او د هغه ساتونکي ډلې ته د استول شو خطونو په اړه باور کېده چې زهرجن مواد ایرسین پکې موجود وو. د استخباراتو یو چارواکي پرون وویل سپینې ماڼۍ ته لیږل شوي خط هماغه شان وو خو څه وضاحت یې ورنکړ. او امریکا د زیارت په ورځ پر ایرانیانو د رابطې د سامان په خرڅلاو بندیز لري کړ او د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو خدمات یې آزاد کړل. د امریکا د خزانه وزارت د بارنیو چارو له وزارت سره په مشوره دا ګام اخیستی چې پر رسنیو د حکومت له کنټرول نه په خلاصولو د آزادو معلوماتو پر رسایي کې له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال اړیو واوریدل ویاند و ملیحه امیر ساده. تحریک طالبان پاکستان پر ډرون حمله کې د خپل قومندان تر وژنې وروسته له نوي حکومت سره د خبرو عمل درولو اعلان کړی دی. په پښتونخوا کې نن نوی وزیر اعلی ټاکل کیږي. تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه خبرې وشوې. په سند صوبه کې نوی وزیر اعلی د خپلې دندې لوړه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له امریکا سره امنیتی تړون با په پوره فکر او پوهه لاسلیک کوي. په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره شوه. په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې د نرسانو د کار په اړه معلومات ترکو.
ما خو د نرسنګ شروع کړی و 1972 کې. ما نرسنګ شروع کړی و سټوډنټ لایف کې درانه ما. د 1975 کې زه اس ایچ آی نرس کرس کې درانه ما.
دا نو رپورټونه سره د تفسیرو پر روان خبرونه کې اوریدل شي. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ ترازو د پاکستان تحریک طالبان د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د خپل ډلې د دویم مشر ولی الرحمن وژنې پخلی ترڅنګ د پاکستان لنوي حکومت سره د سولې خبرو په بشپړه توګه ختمولو اعلان کړی دی. د طالبان ویاند احسان الله احسان رسنیو ته ویلي ډرون حمله د پاکستان حکومت په خوخه کیږي او په دې ترڅ کې د دې هیواد ادارې له امریکایي چارواکو سره معلومات شریکوي. د ګواښ کړی دی چې د ولی الرحمن د وژنې بدل به له پاکستانی حکومت اخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تحریک طالبان پاکستان امریکایي ډرون برید کې د تنظیم دویم مشر ولی الرحمن د مړونې تصدیق کړي او پاکستان کې په اقتدار کې روان مسلم لیگ نواز حکومت سره د مذاکراتو یا خبرو کولو واپس اخیستو اعلان هم وکړو. دا تنظیم مرکزی ویان احسان الله احسان تیر شپه د نامعلوم ځای څخه رسنیو ته دا ټلیفون په لیکو ویل ولی رحمان د مړونې تصدیق کوي او میران شاه حکانیه قبرستان کې د چهار شنبه په ماښام خاورې ته وسپارو. احسان الله احسان وویل د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان حکومت په خوخه کیږي او پاکستانی ادارې ورسره معلومات شریکوي. لہذا په داسې ماحول کې طالبانو لپاره ممکنه نه ده چې دولت سره خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه د ولی الرحمن د مرګ بدله به له پاکستان حکومت اخلي. د ده په وینا مرکزي شورا په اجلاس کې په دا خبره اتفاق شوې چې مذاکراتو لاره بنده کړي. او د ولی الرحمن د مرګ بدلا واخلي. دا چې تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو ردول د نوې حکومت لپاره څومره چیلنج دی، او آیا ممکنه ده چې نوې حکومت له طالبانو سره امن پروسه یو ځل بیا مخ په وړاندې بوزي؟ دا مو د قبایلي او ټولنیزو چارو کارپوها خادم حسین او پختل.
یو غړی ته دی په دې مفکوره راغلی دی چې مونږ به د ډرون حملې د ادرولو خبره کوو، او که نو ادرېږي نو هغه به راغورځوو. د هغې په نتیجه کې به مونږ سره د دې ټول قبایلي سیمې سره سره د پاکستان د مختلفو علاقو مختلف انتحارګر یا عسکري تنظیمونه خبرې اترې کوي. دا یو مفکوره وه. ما ته داسې ښکاري چې تحریک طالبان کنفیوژن کی گرفتار شو کی اس بس کو دین رسوبہ سٹریٹیجی سی خیبر پختونخوا حکومت او دی مرکز حکومت په یو مخمسه کی بهر الخکار شو. دی طالبانو مختلف تنظیمونه د ریاست په ضد په جنگ کی ځان بریالی غنی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ دی خدیلاری نیو کوشش کی او دا ثابتی نور دنیا ته چې دی پاکستانی ریاست ریټ په پاکستانی پوره رخ په قائم دی. دا شنخ کری چې ډیر نږدې پوری دا ممکنه ده چې طالبانو سره د امن مذاکرات یا د دې پوره پروسه مخکې لاړ شي.
د سویلي وزیرستان تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان چې نه یو غوښتل خپلنامه واخلي، مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکو وې. جنوبی وزیرستان مقامی شورې لاړخه د ولی الرحمن ځایناستې خان سید شوبی خیل او رفسجنا ټاکل شوه. خود د پوینا تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورې لاړخه لا هم حتمی اعلان نه دی شوه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوکې داخلې ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه نن کیږي، او په دغه غونډه کې به نن د دغه اسمبلی مشر یا قائد ایوان چې ورته ویل کیږي یا د وزیر اعلی هغه به ټاکل کیږي. دا وزیر اعلی به نن بیا د گورنر هاوس تزی اول ته به د خپل دندې لوړه کوي. تیره ورځ هم دغه سی غونډه شوې وه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې، او په هغه کې بیا د سپیکر او ډیپټی سپیکر تر ټاکلو وروسته ویناګانې شوې وې چې زیاتره یې د ترهګرۍ او د ناامنۍ په اړه وي. په دې اړه باندې مفصل رپورټ غلام غوث راستول دی، راځي چې وایو.
د اسمبلی په غونډه کې به نن د خیبر پختونخوا د نوي وزیر اعلی انتخاب کیږي، او د وزیر اعلی د انتخاب وروسته به نن ماخام د خیبر پختونخوا نوي وزیر اعلی په گورنر هاوس پیښور کې د خپلې عہدې سوګند پورته کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیره ورځ د نوي سپیکر اسد قیصر د بلا مقابله انتخاب او د هغه د سوګند پورته کول وروسته د اسمبلی د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په خپلو تقریرونو کې د امنیت او ترګرۍ ستونزه هوارول تر ټولو لومړی ترجیح وبلله. په دې لړ کې د بونیر نه د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ کامیاب شوی. د اسمبلی غړی سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې ترګرۍ ځپلې ولس به د دې اسمبلی نه تم لري چې د هغې د مجرمانو نه بدل واغېستلی شي. او د پاکستان پیپلز ګوند د اسمبلی غړی نګت اورغزی وویل چې کچېری د ترګرۍ د ختمولو لپاره واکمن ګوندونه سمه پالیسی جوړ کړي نو دوی به ملاتړ کوي. من با دوی تا ترهگر وایو، دوی ترهگر دی، او دا دغا ترهگرو لپاره چی ستاسی حکومت سا پالیسی هم اختیاروی و که هغا خبری اتریوی نو من با ستاسی ملاتر کوو، او که پا مذاکراتو دا نحل کیگی نو بیا چی سا هموی من با ستاسی سا پا حقی که هم پشا ولاویو. خو د اسمبلی په غونډه کې د امنیت او ترګرۍ د ستونزې په لړ کې د اپوزیشن ډلې د جمعیت علماء اسلام او پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په واضح ډول سوینه مخې ته را نغله او د اسمبلی په غونډه کې په دې ډول کې د واکمن ګوندونو پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي لخوا هم په واضح ډول سوینه مخې ته را نغله. خو د اسمبلی د غونډې وروسته د اسمبلی نوی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ترګرۍ د پیښو او د ډرون بریدونو یو رنګ غندنه کوي.
منګه چې څومره دلته زبون خلک بی ګنا مري کا پر ډرون اٹیک کې مري یا کوم بم دماکه کې مري په اسه کې مري موږ دا ګڼو چې دا زمونږه د زمونږ د سیمې د تباہی سبب دی زمون وطن دے کے بد نور اس نے زمون وطن تباہ کی بربادی کی سو کم چکی مدار مزمن منگل بے ہو وفاقی حکومت سے خبر رکھو اس منگ دیس خبر رکھو ٹولی سیاسی پارٹو سے خبر رکھو چمنگ یو موقف ہی پدے منگ پولو سیاسی گوندنو موقف ہی ہو اور منگ بکلاو میسج ور کو حکومت تا چے اس دا وقت ہے چمنگ یو واضح خارجہ پالیسی جوڑ کو آ خارجہ پالیسی چے دا کم جنگ روان دے دین منگ دا خپل قوم خلاص کو
دا یادونی ورلا چے دا امنیت ہوارولو مسئلہ دا نوی حکومت لپاره یو لوی ننګونه ګڼل کیږي او په پاکستان کې ټول لس نوی حکومت ته سترګې پلار دی چې نوی حکومت به د امنیت ستونزه هواره کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان په سند صوبې کې د واکت بدلون لړۍ تر سره شوې ده او د دغه صوبې اعلی وزیر، سپیکر، ډیپټی سپیکر او ځنې وزیران ټاکل شوې دي. په سند صوبې کې په ټول ټاکنو کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته پیپلز ګوند حکومت جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی په خپل رپورت کې راکوي.
د سند صوبې لپاره د پیپلز ګوند نومول شوی تن سید قایم علی شاه اعلی وزیر ټاکل شوی دی. نوموړی په دریم وار د یادې صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی. سید قایم علی شاه د جمعې په شپه د خپلې دندې لوړه یا حلف کړی دی. د سند صوبې گورنر عشرت العباد له نوموړي څخه حلف اخیستی دی. د دې نه مخکې په سند اسمبلی کې آغا سراج دورانی سپیکر او میرمن شهلا رضا مرستیاله سپیکره وټاکل شوه. د دوی د کامیابۍ اعلان د سند صوبې د اسمبلی پخوانی سپیکر سرگوڑو وکڑو
آغا سراج دورانی صاحب کو 87 ووٹ ملے ہیں. دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے پاس جناب عرفان اللہ خان مروت صاحب.
دی وای آغا سراج دورانی ته د سپیکر د چوکۍ لپاره واتیا ووټونه ورکړل شوې دي. بل کاندید عرفان الله خان مروت دی، هغه 13 رایې او خواجه اظهار الحسن 8 ووټونه اخیستلې دي. ټولټال 155 ووټونه کارول شوي چې دوه پکې خارج شوي دي. آغا سراج دورانی د پیپلز ګوند لخوا نومول شوی وو. عرفان الله خان مروت د مسلم لیگ نون او مسلم لیگ فنکشنل لخوا او خواجه اظهار الحسن د متحد قامی مومنټ لخوا مول شوی کاندید وو. د مرستیال سپیکر لپاره 125 ووټونه کارول شوی وو چې د هغې له جملې څخه د پیپلز ګوند شهلا رضا شپږتیا ووټونه واخیستل او کامیابه اعلان شوه. د ټاکنو په مهال د ووټ ورکولو په پرچا یا بلټ پیپر باندې د میرمن شهلا رضا په ځای د آغا سراج دورانی نوم لیکل شوی وو چې د دې غلطۍ د سمولو په مهال د ټاکنو عمل د څه وخت لپاره وځنډول شو او 2 ساعته پس د سمونې وروسته بیا د ټاکنو عمل شروع کړی شو. په سند اسمبلی کې په اپوزیشن ګوندونو کې تر ټولو زیاتې 8 چوکۍ متحد قامی مومنټ ته ترلاسه دي. د دې نه علاوه مسلم لیگ فنکشنل د 10 چوکیو، مسلم لیگ نون د 9 سیټونو او تحریک انصاف د 4 چوکیو په لرلو سره د اپوزیشن ګوندونه دي. د قانون تر مخه د اپوزیشن د مشر چوکۍ په حزب اختلاف کې د ټولو نه لوی ګوند ته ورکول کیږي. متحد قامی مومنټ د دغې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د خپل ګوند رهنما فیصل سبزواری ولیدې. بلې خواته د سند صوبې د نگران حکومت د رخصتې دو نوټیفیکیشن هم د جمعې په شپه جاری شوی دی او د سند صوبایي کابینې و وزیرانو د خپلو دندو لوړه کړې ده. یاد دی وی په تیرو دو حکومتونو کې تر شاملې دو وروستو ایم کیو ایم ګوند په لومړي ځل په سند صوبې کې د اپوزیشن په چوکیو د کېناستلو فیصله کړې ده. دا وار پیپل ګوند په یوازې په سند صوبې کې حکومت جوړ کړی دی. د سند اسمبلی ټوټل 178 چوکۍ لري چې دا ځل پکې خواوشا او یا چوکی د اپوزیشن ګوندونو ګټلی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د بلوچستان د نوې صوبایي اسمبلی لومړی غونډه سبا کیږي. په بلوچستان کې پاکستان مسلم لیگ، نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د شریک حکومت پر جوړولو سره سلا شوې دي. پښتنه دا ده چې د نوې جوړیدونکو حکومت لومړیتوبونه وڅوي او آیا دوی به دغه کارونه پوره کړی شي او که څنګه. په دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان د تیر حکومت په دوره کې کایو پلو په ټولو صوبه کې او په خاصه توګه په بلوچستان سیمو کې ډیره زیاته بدامنی و. نو بلې خواته د هغه وخت حکومت په پراخو درغلو هم تورن و. په اوسنی حکومت کې شامل ګوندونو په خاصه توګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د بدامنی او درغلو مخه نیول د خپل انتخابي هلو ځلو موضوع ګرځولې و. د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د حکومت به لومړیتوب په صوبه کې له بشري حقونو د سرغړونو مخه نیول وي.
زمونږ لومړی ترجیح به دا وي چې په بلوچستان کې له بشري حقونو د سرغړونې مخه ونیسو. دویمه ترجیح به دا وي چې په بلوچستان کې د فرقواریت مخه ونیسو، چې د ورکو کسانو کومه مسله ده، چې د خراب کړل شو مړو کومه مسله ده، د دې مخه ونیسو. او په بلوچستان کې چې د درغلیو کومه مسله ده، د هغې مخنیوی کول زمونږ له ترجیحاتو څخه دی.
له ډاکټر عبدالمالک بلوچ څخه مې وپوښتل چې د ورکو بلوچانو د مسلې د هوارولو لپاره دوی څه کړن لار لري. نو هغه وویل
یقینا به موږ له وفاقي حکومت سره خبرې کوو. دا د وفاقي حکومت ذمہواري ده چې د خپلو عسکري قوتونو له مشرتابه سره خبرې وکړي او په بلوچستان کې د ورکو کسانو مسله هواره کړي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې به د پښتون ملت پالا، پښتونخوا ملي او میګوند هم لوی برخه او مهم رول وي. د یادګون صوبایي مشر عثمان خان کاکړ په شریک حکومت کې د خپل لومړیتوب پاړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
په دې پښتون بلوچ شریک صوبه کې موږ څه مولیت ورکو؟ لومړی امن دی او دویم زموږ ترجیح د بجلی مسله ده او ورسره د اوبو د زیرمې لپاره ډیمونه بندونه تړل. هر محکمه برته بحال کول دولت په خدمت کې د ژوند په ټولو چارو کې میرټ به غواړو او د تعمیراتي کارو معیار ترې داسې مول غواړو او ورسره دلته یو داسې طرز حکمراني بنیاد سول غواړو. ټولې ادارې چې دي دا دولت په خدمت کې او کوشش به انشاءالله دا کوو چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي ژبې چې دي دا سرکاري ژبې وګرځول شي.
په اوسنی حکومت کې د شریکو ګوندونو په ګډون یو شمیر نورې سیاسي ډلې د صوبې د خرابو حالاتو پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي، لکوم څخه چې هغه انکار کوي. اوس پښتنه دا ده چې آیا نوې ائتلافي حکومت به د صوبې د ستونزې په هوارولو کې بریالی سي او کنه. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای د دې لپاره د پښتون او بلوچ ملت پالو کلکې ملګرتیا ته ضرورت دی.
ما خیال خو ډیر سنگین مسله ده، ډیر سیریس مسله ده، ډیر مشکل مسله ده، مگر ناممکن نه دی. نو ډاکټر عبدالمالک صاحب او د پارټي پښتونخوا ملي عوام پارټي دا دوه پارټي خو ډیر پولیټیکل خلک دي. د بلوچستان نېشنل پارټي سربراه او مشر چې دی سردار اختر مینګل دوه تاریخ باندې خپل پارټي اجلاس راغوښته دی. په هغه کې دا فیصله کوي چې دا دوه سیټان چې دی د صوبایي اسمبلی کې او یو سیټ چې قومي اسمبلی کې خاص دی د سره دوی ریزاین ورکوي یا اسمبلیان ته ځي. نو دا درې پارټیان چې دی ملګرتیا وکړي او ډېر په سم دوی ګورمنټ روان کړي. دا ګورم چې هغه فورسز چې په دا دغه کې انوالو دي هغه به مجبور شي چې د عوام د منشا مطابق چې دی زما خلک خپل کار به پرېږدي، مسله به څه حل ضرور شي.
د یادونې وړ ده چې په اوسنی حکومت کې شریک پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي په 2008 کال کې له انتخاباتو د بایکاټ لامل په تیره حکومتي دوره کې د صوبایي اسمبلی برخنه و. د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې راتلونکو 15 کاله کایو پلو یاد ګوندونو ته د ولسی ستونزو د هوارولو لپاره یو شموکه ده، نو بلې خواته یو لوی چیلنج هم دی.
د بوریوال کاکړ رپورت موریده. د قبایلی سیمې خیبر لوړګي گاګری سیمې خونځیز د کونکو او استادان شکایت کوي چې د دوی په سکول کې لوګدې مودې راهیسې هیڅ تعمیراتي کار نه دی شوی. د لومړنۍ زده کړو خونځي ماشومان او مشال راډیو ته ویلي د سکول دیوالونه خراب دي، هر ځای ګردونه دي او د دوی کالی خیرنیږي. د دې سکول د بیا ودانۍ په اړه آیا چارواکي څه فکر لري او که څنګه؟ جواب یې په دې رپورت کې ورو.
د خیبر جنسی د لنډی کوتل تحصیل گاگر سیمه د سرکاری پرائمری سکول زده کوونکی او استادان وای چې د دوی سکول په کال 1904 ویایم کې جوړ شوی دی او د تیری اوږدې مودې رئیس پکې کوم تعمیراتی کار نه دی شوی. د گاگر سرکاری پرائمری سکول د دویم جماعت یو زده کوونکی رحمان الله د خپل سکول اوسنی حالت په حق لا مشال ریډیو ته وای
چتونم نشته او برنډیم ټولی خراب دی چې باران شیار سره ساسي او چې نسیم اور له جمی وینځي بیا خیر نشي.
او دیات سکول د دریم جماعت یو زده کوونکی سلیمان په دې سکول کې د خپل مشکلاتو په حق لا وای
او په ځمکه ناشتي ګرمي ده بار ډیره زیاته ګندګي نشته چې پاکي کا ګردونه یې کې ډیر زیات دیوالونه نشته غورځېدلی او ورونه خراب دي بجلیګان یې خراب دي.
د گاګری سرکاري پرایمری سکول یو استاد اختر علی وای چې دلته یو شمیر اسانتیاو کمای دی او باید دا پکې پوره کړی شي.
نه دروازې ټیک دي مونږ په پړو مړو په دغو باندې تړو برنډو حالات ډیر زیات خراب دي دیوالونه بالکل سکول چې کوم دی ډیر زیات ډیمیج دی بالکل ختم دی.
او یو بل استاد یا رحمان وای چې دوی پکې اتم کال روان دی خو د دغه سکول حالت تر اوسه بدل نشو.
تقریبا 8 سال ما برابر شو د 5 تاریخ پورې تیمونه ډیر راشي او سیبم راشي او ریپورت ولې کې نو بس ریزلټ روانه وزي مونږ ته کنه.
د خیبر جنسی د گاگری سرکاري پرایمری سکول د بیا جوړولو په حق له مچکله د خیبر جنسی د تعلیم په دفتر کې ډیولپمنت یا ترقیاتی کارونو افیسر نواز خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دغه سکول مو پر روان کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی کې شامل کړی دی او هڅه کوو چې مکمل یې جوړ کړو. د گاگری سرکاري پرایمری سکول زده کوونکي او استادان وای چې باید د تعلیم چارواکي دغه سکول ته پام وکړي او زر تر زره ورته جوړ کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي یو شمیر بهرنیان د افغانستان د سولې له بهیره د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره کار اخلي. کرزی د کلیو د پراختیا شوراګانو کانفرنس ته پرون په وینا کې وویل تر هغو بل امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک نه کړي چې په هیواد کې د سولې ضمانت نه وي شوی. تفصیل له کابل حمیده هارون عثمان راکوي.
ولسمشر حامد کرزی ویل چې بهرنیان د افغانستان د سولې پروسې د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په دې اړه په 13-15 میاشتو کې له ځینو حقیقتونو سره مخ شوی دی. هغه وویل دا حقایق ورته په هغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې څرګند شوه چې ده له هېواده بهر درلودې. ښاغلي کرزی ونه ویل چې کوم بهرنیان د افغانستان د سولې له پروسې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي خو وی ویل که دا بهرنیان د دوی غوښتنې ونه مني نو رسوا به یې کړي.
څلور پنځه میاشت کېږي چې په بهرنیو کتنو کې له حقایقو سره مخ شوي یو. که له یوې خوا موږ د دې خاورې لپاره د سولې هیله لرو او د هرې خوا او د هرې قربانۍ له لارې د سولې لپاره هڅه کوو، له بلې لورې نږدې او لرې بهرني قوتونه زموږ د سولې له هیلو څخه غواړي په افغانستان او سیمه کې د خپلو اهدافو د وسیلې په توګه کار واخلي.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په 13-15 میاشتو کې جمهور رئیس د افغانستان، پاکستان، برېټانیا همداراز د افغانستان، پاکستان او امریکې په درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې ده. د دې غونډو د بحث اساسي محور هم د افغانستان سوله وه. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د ده په وینا د دوی جګړه د بهرنیانو پر ضد نه ده بلکې د بهرنیانو لپاره ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له حملو بهرنیانو ګټه اخلي. ښاغلي کرزی وویل چې تر هغو به له امریکا او ناټو سازمان سره امنیتی تړونونه لاسلیک نه کړي تر څو چې په هیواد کې سوله نه وي تضمین شوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان حاضر دی دغه تړونونه لاسلیک کړي خو لومړی باید د دوی دا شرط پوره شي. جمهور رئیس کرزی وویل چې د دې تړونونو د ژر لاسلیک کېدو لپاره تر فشارونو لاندې دی خو دی غواړي په دقت ګام پورته کړي.
که په دقت کار ونکړو او د خپل گذشته تجربو ته ونه ګورو افغانستان به هغه هدف ته چې غواړي ونه رسي. د ګندمک او ډیورن معاهدو ته وګوري چې افغانستان کومې بدبختۍ ته راوست. که مو دقت ونه کړي او ټینګ قدم وانه خست هم په جرأت هم په تدبیر کار به خرابېږي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په وار وار سره وایي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي اډو غوښتونکې ده خو امریکایي چارواکي دغه مسله نه مني. له امریکې سره د امنیتي تړون لاسلیک کول له دغه هیواد سره د افغانستان د اوږدمهال ستراتیژیکو همکاریو د سند یوه برخه ده. تر دې دمه د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو پر سر څو ځلې خبرې هم شوي او دغه مذاکرې دوام لري. له بل لورې یو شمېر شنونکي د دغه سند لاسلیک کول تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو راځي چې اوس هم لملیه امیرزاده د دې مهال خبرې لنډیز واورو، ځکه چې په پیښور کې لس نیمې بجې شوې دي او په کابل کې لس بجې دي.
تحریک طالبان پاکستان وی د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمان له وژل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوی حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د ډلې ویان احسان الله احسان وی د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختمه یې، ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان د حکومت په خوښه کېږي. د خیبر پختونخوا اسمبلی نن نوی وزیر اعلی ټاکي. په دې ترڅ کې د اکثریتي څوکو ترلاسه کوونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا پرویز خټک د اعلی وزیر دندې لپاره نومول شوی. د پاکستان د سند صوبې اعلی وزیر سید قائم علی شاه ټاکل شوی دی. نوموړي د زیارت پر ورځ پسند اسمبلی کې د صوبې اعلی وزیر ټاکل شو. قائم علی شاه د پیپلز ګوند لخوا نومول شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی وای تر هغه به له امریکا او نیټو سره امنیتی تړونونه لاسلیک نه کړي چې په هیواد کې د سولې ضمانت نه وي شوی. کرزی په کابل کې تیر ورځ د کلو د پراختیا د شوراګانو کانفرنس په وینا کې دغه خبرې کولې. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. په کابل کې د یاد ادارې د بیان په خبره دا فیصله په جلال آباد کې د سر صلیب په دفتر د وسوالو له حملې وروسته شوې ده. هغه ویل دا لنډه واضح چې د دوی کار په هیواد کې تر کومه بند وي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په شام کې د القاعده سره تړلې جګړه کوونکي مخالفه ډله جبهات النصره د خپل بندیزونو په تور لیست کې شاملولو رضا شوی. له دغه ګام سره به النصره باندې په نړیواله کچه د وسلو په خرڅولو او اخیستنې بندیز وي او اساسي به هم کنګل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د خپل هیواد کورنۍ جګړه په ګټلو پورې اعتماد دی. زیارت په ورځ په خبره شوې او مرکه کې اسد خبرداري ورکړ چې په راتلونکي کې پر خپل سیمه د کومې اسرائیلي حملې په صورت کې به بدل اخلي. خو بلخوا د شام په جګړه کې د یوې امریکایي ښځې د وژنې تصدیق شوې دی. د شام میډیا په روانونه کې خبر ورکړی چې نیکول ایلن مینسفیلد په حلب ښار کې په یوه نښته کې ووژل شوه.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحه امیرزاده او وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې لورز پانو اداري راخستې دي او مهمه برخې درته په دې ډول مختصری کړی دي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پیښور ګلبهار سیمې په امام یا کالونی کې 14 د دریو کسانو د ژوند ډیوه مړه کړې ده. بلخوا هم په دغه ورځ پیښور په کوهاټ روډ سیمه کې د پولیو د مخنیوي په ډله ډزو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي یوه زنانه په حق ورسېده او یو جوبل شو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې هم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو وکیل د وکیل زوی او نور نه تنه ووجلې شول. ادارې لیکي چې ترهګرو لخوا د کوم خاص ایجنډې د تکمیل لپاره یو ډیر ناوړه او ناروا کار روا ساتلې دي او دا ناروا کار هم ناروا ګرځولو او د خاتمې لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسی وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، ځکه چې د ناروا ختمولو لپاره ایوازنه لارې شریک ګامونه پورته کول دي. ادارې په اخیره کې لیکي د تیرو حکومتونو په شان د راتلونکو منتخب حکومت لپاره هم د نورو چیلنجونو سره سره تر هغهرانه پیخ یو ډیر ستر چیلنج په توګه وطن کې موجودیت لري. تکم د مقابله د پاره چې باورتا جامع کړنلار ټاکل او عملی کول وی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې دا خبره د چانه پټه نه ده چې ملک کې د صنعتي ادارو بندیدو، معاشي عدم استحکام، پیداواری لاغت زیاتې دل او د ملک نه د سرمایه‌کارۍ تلو کې تر ټولو لوی لاس د بجلی د نشټوالي دی. البته د نواز شریف دا خبره د ستاینې وړ ده چې اول به غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ختموي او بیا به ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کاران ملک ترا وستو کوشش کوي. ادارې وایي چې د غنی د پوک نه هم د بجلی پیدا کولو په تجویز غور روان دي او په خوا هم څو څو ځلا د میلیونو مالک دا وړاندیز کړی دی. د دې سره سره دنور او هوا نه هم بجلی پیدا کېدی شي، خو پاکستان کې تر ټولو ارزانه او اسانه بجلی د اوبو نه پیدا کیږي. باید چې دې لړکی ولاړ خندان ختم کړی شي، خو تر هغې د متبادل ذرایعو نه د بجلی پیدا کولو منصوبې شروع کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د بجلی پیداوار خو یو طرف ته، خو د دې سره سره د وابډې په ګډون هغه ټولو ادارو او خلکو په ضد کاروایی هم ضروری ده چې د بجلی غلا کوي او د دوی احتساب پکار دی او ورته سخت سزا ورکول پکار دي. آج ورسپانا پخپل اداری کی لکی چې پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د اوړو بحران خدشه ظاهره کړې ده، او دا خدشه په داسې وخت کې ظاهره کړې ده چې یو خوا د لوډ شیډنګ له وجې نه صرف اولس ته مشکلاتو سره مخ دی، بلکې د ټول ملک په شان د صوبې معیشت ته هم زیان رسی، او په داسې حالاتو کې اوړو بحران د تیرو وختونو په مقابله کې د زیاتو مشکلاتو باعث جوړېدای شي. اداری لکی چې خیبر پختونخوا کې د بحرانونو له وجې نوی صوبایي حکومت لپاره مشکلات نور هم زیاتېږي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې صوبایي حکومت دې مسلو جړو ته د رسیدو کوشش وکړي چې په مستقل بنیادونو یې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼې انډیپندنت په خپلې ولیکنه کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبانو دویم مشر ولی الرحمن وژنې په اړه رپورټ خپور کړی دی. هلته وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر دفترونو د بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو تفصیل له ګلیا زاورو.
انډیپندنت ورځپاڼې لیکي د رپورټونو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټ الوتکې برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف د خپلې څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی او له طالبانو سره د مذاکراتو خبرې هم روانې دي. ورځپاڼې لیکي دا برید له هغې وروسته شوی چې پاکستان ډېر په احتیاط سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه وینا هرکلی کړی وو چې ډرون بریدونو کې به کمی راولي، خو د ډرون تازه برید د نواز شریف لخوا طالبانو سره پر سیاسي پخلاینې یو گزار دی. ورځپاڼې لیکي چې د ډرون اوسنی برید به یقینا د نواز شریف لپاره یو چیلنج وي چې امریکا سره دواړه خیز اړیکې پر ځای وساتي. ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د کړکیچنو اړیکو مرکز ډرون بریدونه دي. د پاکستان د یولسم به انتخابي کمپاین کې نواز شریف ډرون بریدونه د هیواد خود مختاری پر ضد ګرځولي وو او ژمنه کړې وه چې امریکا سره به د ډرون بریدونو د ختمولو په لړ کې جدي خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکي چې د نواز شریف مخالفین پر دغه ډرون بریدونو نیوکې کوي، نو ځکه نوموړی د خپل ځان دفاع کوي، خو داسې هم نه ښکاري چې نواز شریف به له امریکا سره د اړیکو په اړه سخت فیصله وکړي. ورځپاڼې لیکي چې د نواز شریف دا ژمنه د نړیوالو مرستو نه بغیر ممکنه نه ده چې د پاکستان اقتصاد به ښه کړي، نو د هیواد نورو پخوانی واکمنو پشان نواز شریف به هم د ډرون بریدونو کې حکمرانی کوي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په مشرقي افغانستان کې په یو ونې کې په نړیوالو مرستندوی ادارو دوه بریدونه ترسره شوي دي، او د چهارشنبه د ورځ برید نه دا څرګندېږي چې ورپکو خپل عملیات غځولي دي. ورځپاڼه لیکي چې د جنیوا میشته سره صلیب کمیټه یو بې طرفه نړیواله اداره ده، او په افغان جګړه کې یې د کومې ډلې طرفداري نه ده کړې، او نه هم په دفترو کې دننه وسلوال ساتونکي او نه هم د وسلو وړلو اجازه وي. ورځپاڼه لیکي چې په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر برید نه پنځه ورځې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یوې ادارې برید شوی و. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې وه. ورځپاڼه لیکي چې په یو څو نړیوالو مرستندوی ادارو کې سره صلیب هم شامل ده چې له طالبانو مشرانو سره رابطې لري. دغه اداره اورپکو ته دوایانې او میډیکل سامانونه ورکوي، او په جواب کې طالبان د پولیو واکسین لپاره دغه ډلو ته تحفظ او محفوظ لاره ورکوي. ورځپاڼه لیکي خو طالبانو پر خلاف القاعده شبکې او د دې ډلې ملګري پخوا هم د سره صلیب دفترونه په نښه کړي وو چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو. ورځپاڼه د افغانستان د چارو یو څېړنیز ادارې کارپوه کلاډیا فرانکو په حواله وایي دوی باوري دي چې د سره صلیب پر دفتر برید کې وسلوال طالبان لاس لري.
د افغانستان په مرکز کابل کې د ایران پر ضد مظاهره شوې ده. مظاهره کوونکو دریز درور چې ایران د افغانستان په فرهنګي چارو کې لاسوهنه کوي. مظاهره کوونکو له ایران د زر افغان ماشومانو هیواد ته بیرته ستنول هم وغندل. په دې اړه نور تفصیل له کابل اسد الله لودین راکوي.
د ایران پر ضد دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاسي او فرهنګي چارو کې د ایران د لاسوهنې موضوع یو ځل بیا توده شوې ده. مظاهره کوونکو د ایران د مشرانو او یو شمېر افغان چارواکو چې دوی د ایران ګوډاګیان بلل چلیپا شوي عکسونه له ځان سره لیږدول، او د ایران د فرهنګي سیاسي او مذهبي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه یې کوله. د افغان چارواکو په چلیپا شوو عکسونو کې د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي، د ولسي جرګې د غړو محمد محقق عبداللطیف پدرام احمد بهزاد او د بلخ د والی عطا محمد نور عکسونه شامل وو. د مظاهرې یو تنظیمونکي خان احمد زی په هدف داسې په ګوته کړ.
ایران څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کلتوري یرغل شروع کړی ده. د افغانستان د ملي ټرمینالوژي، د افغانستان د قومونو په یووالي کې بې اتفاقي اچي. ایران دلته په خپلو جاسوسانو باندې سرمایه ګذاري کوي چې هغه معلوم خلک دي، چاته په لوړ پوړو چارواکو کې شته، په پارلمان کې شته. هغه کسان چې تاسو پوهنتون کې ولیدل چې دوی حمایه کړي وو، سپورټ کړي وو، او دوی دې ته رالېږلي وو چې لاړ شي د پارلمان مخته کښېني او هغلته احتساب وکړي چې موږ د پونځي رئیس نه غواړو، موږ د پونځي استاد نه غواړو. دا ټول هغه خبرې دي چې په منظم او سیستماتیک ډول باندې ایران خو ځخه پلان کیږي.
له ایران څخه د شاوخوا زرو افغان ماشومان راشړل او د ولسی جرګې په غونډه کې د ملي ترمینالوژي پر ضد روسای بحث هم هغه مسایل و چې مظاهره کوونکو یې غندنه وکړه. تر اوسه هغه کسانو د مظاهره کوونکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې دوی د ایران ګوډاګیان بولي. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې، خو هغه اکثره د افغانانو د وژنې، اعدامولو او له کډوالو سره د بد چلند په غبرګون کې وې. د کابل د پنجشنبې ورځې مظاهره تر ډېره د ایران لاسوهنو ته ځانګړې شوې وه او ګډونوالو یې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په حکومت کې دننه د ایران د ګوډاګیانو مخه ونیسي. د مظاهرې یو بل تنظیموونکي میرویس عمرخیل په دې اړه وویل:
ما جدن امروز رئیس جمهور تقاضا میکنم،
موږ نن په جدي توګه له ولسمشر څخه غواړو چې د هغو کسانو لاسونه له حکومت څخه قطع کړي چې د ایران ګټو ته کار کوي. څوک چې په ملي شورا کې د ایران په ګټه کار کوي د هغو مخه هم باید ونیول سي. موږ ټول افغانان یو او هیڅوک مو نسی سره بیلولی.
غوښتل مو د دې مظاهرې په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو، خو د سفارت یو مطبوعاتي مسؤول وویل چې خبرو ته حاضر نه دی. دغه مظاهره په داسې حال کې وشوه چې د کابل پوهنتون په مرکزي کتابخانه کې د ایرانیانو د یو مرکز په اړه هم د یو شمېر محصلینو اندېښنې راپورته شوې دي.
اسدالله لولدین رپورٹ موارد. افغان امنیتی چارواکی وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د ځانمرګو او ډله ییزو حملو په زیاتولو سره خپل موجودګي څرګند کړي او امنیتي ځواکونه کمزوري وخی. دوی وایي وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. په دې اړه تفصیل له کابل د نسیم شفق په رپورٹ کې.
افغان امنیتی چارواکی د وسلوالو طالبانو د انتحاری او ډلیزو حملو زیاتیدو ته په اشاره وایي چې دا موسمی حمله دي چې د ځینو استخباراتي کړیو په مرسته ترسره کیږي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې انتحاری او ډلیزو وسلوالو حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته یې ډېرې اندېښنې هم ورپیدا کړې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د وین مرستیال شفیق الله طاهری د پنځشنبه په ورځ وویل چې وسلوال مخالفان د مخامخ جګړو توان نه لري، له همدې عمله د په خبره انتحاري حمله زیاتې کړې دي.
مخالفین مسله جمهوری اسلامی افغانستان و همکاران
د افغانستان د اسلامي جمهوریت و سوال مخالفان او د هغوی سیمهیز ملاتړي د خپل کمزوري او عمله نشي کولای چې د افغان امنیتی ځواکونو پر وړاندې ودرېږي او په منظم ډول وجنګيږي. له همدې عمله د دوی فعالیتونه په موسمي او فصلي ډول تنظیم شوي چې هدف یې له وژنو او د خلکو په زړونو کې د ډار له پیدا کولو پرته بل څه نه دی.
ایجاد رعب او وحشت در دل مردم چیز دیگه نیست.
وسلوالو طالبانو د روان مریض کال د سور د میاشتې راهیسې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړي. دوی په دې وروستیو کې څو پرله پسې انتحاري او ډلیزې وسلوالي حملې ترسره کړي. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري او ډلیزې وسلوالي حملې شوې. دغه راز په بغلان، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې هم انتحاري او ډلیزې وسلوالي حملې شوې. د وسلوالو مخالفانو په دې حملو کې لزګونه امنیتي ځواکونه، بهرنیان او افغان ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. امنیتي مسؤلان وایي چې په دې حملو کې په کابل او ننګرهار کې خیریه مؤسسې هم په نښه شوي او د دې مؤسسو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله ور اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه کمزوري او خپل حضور پیاوړی وخی.
د دوی د عملی زیاتول دا په دې معنی ده چې دوی غواړي داسې ثابت کړي چې افغانستان نشي کولای خپل اصلي مسیر ته لاړ شي. حتی که دوی په یو ورځ کې نه کس انتحاریان هم واستوي، دوی نشي کولای چې موږ منحرف کړي د اصلي مسیر څخه. پولیس هم دا توانایي قدرت پیدا کړی تر څو د دوی حملې مهار کړي، تلفات کم وسي، د خلکو د دوی هر حمله خونڅار کړو او د افغانستان خلک وژغورو.
وسلوالو طالبانو ویلي چې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او تر هغې چې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ونه وځي سولې ته به هم غاړه نه ږدي. افغان حکومت تل ویلي چې وسلوال مخالفان د پولې هغه غاړه په پاکستان کې مهم مرکزونه لري او خپل ډېرې حملې هم په نوموړي هیواد کې پلان او په افغانستان کې ترسره کوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې له تروریزم سره جګړه کې د پام وړ قربانۍ ورکړي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
او راځي چې اوس هم ونیز خبرونه روخانه مستقبل و او روخانه مستقبل خبرونه تاسو ته منور شاه جوړوي او دا ځلې په خبرونه کې د نرسنګ په اړه باندې باس کړی دی د مختلفو نرسانو سره چې نرس د نرسانو کار څه دا کار څنګه سړی کولای شي څومره تعلیم ته اړتیا لري له نرسانو سره خبرې کړې دي او دا باید وویل شي چې دا د نرسانو په اړه د خبرونه لومړی کړی ده روخانه مستقبل هغه خبرونه ده چې هر ونې تاسو ته منور شاه جوړوي راځي چې د خبرونه ته وګ شو
هر کار روزګار او هر پیشه چې د انسانیت د خېګړې او جایز ګټې لپاره تر سره کیږي د ډېر احترام وړ دی او په دې لړ کې هر شوبه ځان ځان لا خپل اهمیت لري خو ځنې یې بیا داسې دي چې د انساني ژوند لپاره بنیادی کردار لوبوي لکه صحت او تعلیم او په دې لړ کې هم چې صحت نه وي نو د ژوند نور کارونه په ځای پاتې کیږي د نن ورځې په روخانه مستقبل کې د رنزور پالنې یعنی نرسنګ په حواله معلومات ترکو په خوا چې په سیمه کې تعلیم کم وو ځنې خلکو به د خزو د تعلیم مخالفت کوو او بیا داسې نوکرۍ چې پکې د نارینه سره واسطه پریوزي اغه نه به هم ډیره کرکه کوله خو اوس چې په سیمه کې تعلیم خور شوه دی نو حالات هم ډیر بدل شوې دي د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د نرسنګ د سکول یو استاذه شبانه نور چې اتلس کال وړاندې د مقدس پیښې ته ژوند وقف کړي مشال ریډیو ته وایي چې په کوم حالاتو کې دا شوبه خوخه کړه
زما خو شوک داسې پیدا شو چې زما کور کې زما ورکوټي رورو کشر رورو هغه سپیټل کې اډمیټ شو هغې رضو کې زه سکول کې زما سبق ویل او ما چې ولیدل چې هغې رضو کې اوس هم نرسز ښکلې دي خو هغې یونیفارم کې ما ته یو بیل خپل هغې شناخت آیډینټیټي ورکو که نه چې ما وکتل چې دونه ښکلې جینکی دی راځي او ماشومانو خیال ساتي او دونه ښکلې طریقې سره مونږ سره ډیلنګ کوي ډاکټر سره راؤنډ کوي او بیا ټول ورځ ورډ کې ګرځېدو باندې تیر کی او دغه شانت خپل ډیوټي تیرې او ما کلم نه لیدل چې هغه په غوسه کې وو او هغه ډیر ښکلې موټ کې مونږ سره غږ شپو لګول مریض خیال ساتل او زه په دې چې ډیر امپرس شوم هغه نه بیا چې ما میټریک چې وکړو نو ما خپل مور ته ډیر راضي وکړو ولې چې زما خپل بابا چې وو هغه زما کوارټ وو نو هغه نه منل تاسې خبره چې دا نرسنګ کې لاړ شي وایي چې دا ډیر اوپن فیلډ دی دا سړو کې کار کولی یو دا دی ډیر خبرې داسې خو بیا ما ویل چې خیر دی زه ورسره سبق هم ویم ولې چې ډیر جنکې ما تپوس یو کو نو وایي چې دا ورسره خپل جرنل ایجوکیشن جاری ساتلی شي نو ځکه بیا بس ډیر مینتونو باندې رالم دې پروفیشن کې
شبانه نور د نرسنګ په څانګه کې د خپل تعلیمي پس منظر په حق لوای
ما بی ایس سی نرسنګ کړی دی او پوسټ گریجویشن می ٹیچنگ کی وارڈ ایڈمنسٹریشن کیم کړی دی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کیم کړی دی او ریسنٹلی دی چائنا نا یو کلینیکل انسٹرکٹر پوسٹ چې دی هغه ما زما ما یو کورس کړی دی سکس منتھ هلته تیر کړی دی او زه راغلی او ایز اے نرسنگ انسٹرکٹر دلته کار کوم او ماسٹر آف پبلک ہیلتھ ما اس کو هغه کې ما ریسرچ سما ٹاپک خپل نرسنگ کیو کنه بیہیویئرل پرابلم آف پیشنٹس اور اٹینڈنٹ آن نرسنگ سٹاف نو هغه کې زما ریسرچ لا جاری دی سبمیٹ کړی دی او لا اپروو کیدو کې لک ٹائم شته دی
نو موړې په هسپتال کې د خپلې اولنې تجربې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل
پوره چې اول ځل زما نایټ ډیوټي ولګېدو نو کاونټر باندې بس دغه شانتې ناستم چې خوب راتلو کورسای نه سر داسې ښکته کېدو بیا اوچتېدم بیا ښکته کېدو بیا داسې اوچتېدم بیا داسې عادي شوم او شکر الحمدللہ چې زمنګ ټیچران هم ډیر خو مونږ ته ډیر پویول زمنګ ایڈمنسٹریشن کې داسې خلکو چې زمنګ مونږ ته لاړ سیدا کولا
شبانه نور زیاتوی د پښتنو په فکر کې د تعلیم لوجه ډیر بدلون راغلی او هغوی ته دا معلومه شوه چې نرس ډیر عزت لري
نن سبا خو ولې چې زمونږ ډایرکټ 16 گریڈ شو کنه چې سلور کال مونږ نرسنګ چې وکړو کنه نو یو افیسر گریڈ باندې مونږ راشو نو دا چې دا خو ډایرکټ مونږ افیسر گریڈ ته راتلی شو نن سبا چې دی جاب ډیر مشکل سره ملاویږي او کور کې چې یو کس چې سرویس کوي نو هغه سره دی مہنگائی دور کې گزارا نه کیږي نو دا چې یو خو دی پروفیشن نن سبا ریسپیکټ ډیر زیات شو اوس چې دی چې کم مریضان مرضی اغم دونه پوی دی چې چات سسٹر تواز کوم چې نرس تواز کوم هغه سینئر جونیئر پی جنگلی شي او داسې سیلف ریسپیکټ هم دی کې خپل راتلی شي دی نرسز کې.
شبانه نوروای همدغه وجه ده چې اوس ګڼ شمیر پښتني جنکۍ نرسنګ کې داخله اخلي. دا چې په نرسنګ کې یو تن کوم کورسونه کولی شي په دې پښتنه نوموړي وویل
جرنل نرسنګ اگر ملاو شی کارڈ ملاو شی اخپل رجسٹریشن ملاو شی اگر نہ پس اگر ہر چرتا ہر ہاسپٹل کے اپلائی کولی شی اخپل کلینک کولی شی او فورتھ ایئر چی دے اگر میڈی فری دا پارا دے گائنی والا دے نو اگر بیل کئی دے سرا جوک دے فور ایئرس پروگرام می تھری ایئرس جنرل نرسنگ او فورتھ ایئر چی دے اگر میڈی فری دا پارا بھی چی آگے کی گائنی والا ٹول سبجیکٹ کھائی دا چی دے دا کورس چی بیسیکلی دے دا سائنس پاندے مبنی دے کنا نو سکا مونگ سائنس والا زیاد کسان اخلوس خماخ ڈفرینٹ اسپیشلٹی دے کا جسنگا یورپ کی چھ ہر اسپیشلٹ جیریٹک نرسنگ بھی گائنی کے بھی اپتھلمالوجی کی یورالوجی کے بھی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے بھی اخبل بیل اسپیشلٹی دے چسوک اسپیشلائز کو لغواڑی نخبل اسپیشلٹی سلیکٹ کی نواغی کے اسپیشلائز کولی شی اسپیشلائزیشن کولی شی وارڈ ایڈمنسٹریشن کولی شی ٹیچنگ کولی شی او مخ کے پی ایچ ڈی کولی شی ایم فل کولی شی آگے مخ کے فیوچر کو ڈیری سونا چا وس کی اک شانت تعلیم کئی
کسا ہم شبانہ نور دا صحت دا محکمے نہ گلا کبھی چے د دوی غختنی یہ تل پشا غرزول دی خو بیا هم د نوموړی خبرې واوري چې د عوامو او رنزورانو د خدمت لپاره کومه جذبه لري.
عوام خو زمونږ ډیر ښکلی دی ډیر معصوم عوام دی زمونږ خو هغه خو غریب ہر چرتا پریشانی چھ بازار روزی پریشان دے چھ مارکیٹ تزی پریشان دے ہاسپٹل ترازی پریشان دے اگر چھ دے اس سائیکولوجیکلی دونا ڈپریس شو کنا جو اس اخبل حال چاہتا ویلی نشی او دی ڈپریشن رزو کے کمونگم اگولا پریگ دو سٹرائک باندے لار چھو چھ سنگا سمونگ ڈاکران صاحبان لار چھ یو مطالبی دا پارا تا دو ہفتے دا پارا تقریباً اڑتال باندھے زمونگ چھ دے عوام دیر خراب شویو او دغه شان ته کومنګ ملار شو نو مونږ داسې تصور نشو کولی ولې چې هغه ډیر هغه خو ټول ځای نه پریشان راغلی پیسې هغه سره ختمي کله مریضان داسې راځي چې خپل کورس خر کړی وي خپل چې دی دا خو او دا قیمتي سیزونه خپل چې هغه خرڅ کړی وي لای د پاره راځي او زمونږ هم بیهیویر هغه سره سخت نو بیا هغه غریبانان خو نه مړ کیږي نو مړ کیږي به
تاسو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د نرسنګ د سکول د انسټراکټر یعنی استاد شبانه نور خبرې اوریدې. د نرسنګ د لوړو زده کړو د معلوماتو لپاره مو د حیات آباد پوسټ ګریجویټ نرسنګ کالج د پرنسپل شمشاد قادر سره خبرې کړې او هغه نمو اول دا پختلی چې هغه په خپل دی اړخته کلا او څنګه راغله. نو موړی وای
ما خو د نرسنګ شروع کړی و 1972 کې مله سي شروع کړی و سټوډنټ لایف کې درانو ما د 1975 کې زو اس ای چارج نرس سره کړانو ما د هغه نه پس دی ما ډیفرنٹ کورسز مې کړی دی پاکستان کې او کنټری مې کړی دی ول الحمدلله زه ډیر خپل سټیسفای مې ډیر خوشاله مې نه چې شکر الحمدلله چې زه دې دومره مول دې پښه کړانو ما دا قدرت څخه ماته انمول ته فهمې دا شوه دې او زه ډیر الله تعالی شکر گزار یم. ٹھیک ہے ڈاکٹر لائن کے زما خوا خوشی نرسنگ کے ران ہو زما ڈاکٹر کے خود آئی کہ نا عزیز نہ رہوں کہیں میڈیسن ایڈوائز کریے چونکہ نرسنگ سر ابھی مونگا 24 آورس پیشنٹس رہیے تو دیکھیے جو ڈاکٹر نرس مونگا یہ عبادت ہم دیں انسان اخبل یہ ٹھنڈی والا جو خدمت کہیے گھر د موری کے پلاری کے روری کے خوری اگر دوبارہ خدمت کہی وہ پورا فیملی وسل والی تو دا مونږ دا دې کچ مونږ یعنی 40 پیشنټ نه 40 اخر له دې نه مونږ هغه ټول هغه سره ویل وال میټري
نو موړې د نن نه شل 25 کال وړاندې او په موجوده وخت کې د نرسنګ څنګه کې د راغلي بدلون په اړه داسې وایي شمشاد قادر زیاتوی حکومت غواړي چې د تعلیم د نورو سانګو په شان نرسنګ کې هم نوي پروګرامونه شروع کړي.
نن سبا چې دا کومه کوه ډیگری پروگرام 2013 کې زموږ ډیگری پروگرام به شروع شي او تقریبا زموږ سکولونو کې موږ ډیگری پروگرام شروع ورته چې ما پاکستان نرسنګ کونسل یې میټینګ میټل کړی د نوې وچې موږ دا ډیپلوما ختم کولای شي موږ ډیگری پروگرام او ډیگری پروگرام کې چې دا د کنسنګ ټول نرسنګ سکول چې دی هغه کې ټول کې ډیگری پروگرام به شروع شي بیا سی نرسنګ دا موږ شروع کړو به
شمشاد قادر وایی د پیښور نه علاوه هم د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نورو ښارونو کې د نرسنګ سکولونه موجود دي.
مونږ سره چې دی کنه دی کې پیښور کې مونږ سره درې نرسنګ سکول دي، ګورمنټ والا دي، لیډینګ هاسپټل، خیبر ټیچنګ هاسپټل او حیات آباد میډیکل کمپلیکس. او هغه کې چې دا کنه یو مونږ چې دوا هغه کې پرایویټ دي، یو د رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې شکلو شوی دی اغم د ټوکا لو شو او یو موږ سره کبیر هاسپټل کې ګندار یونیورسيټي کې نو ارته موږ پرایویټ دین دین هغه موږ کو هارد کې نرسنګ سکول دی، بنو کې سکول اف نرسنګ دا، ډی خان کې سکول اف نرسنګ دا، ابټ اباد کې موږ دوه سکول اف نرسنګ دی، ټول یو ډی ایس یو دا یو ټیچینګ اس کمپلیکس دا نو اگر ته دین نو مخکې او یو ډی خان کې نو مخکې کوم سره دمر نو اوس موږ سره سکول سره پرابلم نه دی اوس موږ خپل کوشش کول لګی لکه څه کوشش کوم لګی چې موږ یو چترال کې مرے چترال کے مختلف اسٹوڈنٹ ڈیر جاتا سی تقریباً ہر ہاسپٹل کے 200-150 اسٹوڈنٹ نے جو کوشش کرے پر ادا کم لے گئے چمگے چترال کے یونیورسٹی کے سکول کو لاؤ کو
شمشاد قادر وای حسی خو نرسنګ هلکان هم کولې شي خو په خیبر پښتونخوا کې یوازې د جینکو لپاره ادارې شتون لري. د نرسنګ د داخلي د بیلابیلو مرحلو په اړه نو موري وای
دا د څه چل دی زموږ سټونه مخصوص نه دي لپاره یی کی زموږ لکه اوس فورث یی زموږ ریلیو شي او فورث یی چې دا کنه زموږ هغه کې هر هسپټل کې موږ هغه نه چې دا کنه هسپټل د بلیکو اسنه سي اسکو د بلیکو هغه ار موږ ته سټونه لیکي چې تاسو سمره وکړ شو ځکه مطلب دا شو چې څنګه چې موږ ایگزام ورکړي چې کوم پاس او ټو شي نو هغه په د موږ سټونه باندې چې نه کېږي چې کوم فیل شي پاتې شي نو هغه موږ نه نو دې کې اوس موږ جولای کې ان شاء الله اخبار کې ورکوم نیوز پیپر کې ورکوم او سپټمبر فور ایئر آفٹر ایس ایس سی فور ایئر ٹیچر رغل دی لیکچر رغل دی هغه صرف چار سال کورس کړی سلور کړی دی کورس کړی دی ڈگری پروگرام والا اور ڈائریکٹ 18 اسکل کے غیر غلطی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے سلور کے ساتھ غلطی دی تو دے دے پارا زو ٹور تو جے ریکویسٹ کو کوم ٹھیک دے ڈاکٹر دے پارا زی بے غیر تال تک ملا نشن اور نوٹ دے کو خلار شی لو غیر دے بجائے التا لار شی دت دے راشی چھ دا دے دے پارا زو حکم چے راشی جو بیمار کس سے دا کنا اگے تا سو خدمت بکے تا سو تمرا سکون دے ملا وی تمرا سکون دے اخری کی وار دے کو سر سرن دو گورا زموں گا ادا فات پارن چلا ان چے دا اخیم خدمت کری دا کنا چنگے اوہ کے اگے گوبم ور کری دی اگے خدمت ہم کری دی نو دے دے پارا دی تا سو تول بچو تا وایم چے دے راشی او دا خدمت فی تا راشی او خدمت
تاسو د پیښور د حیات آباد پوسټ ګریجویټ نرسنګ کالج د پرنسپل شمشاد قادر خبري اوریدي
او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.